روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان می‌دهد که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده و بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا و آخرین های المپیک در پاریس. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است. برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا میکنه که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنبه به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم، چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسه که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی را در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردند و با ما همکاری کردند. در موتر که بود، در مشت خود ایسیزم را کم گرفته بود، در من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن ویر خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکتران نشان دادن، گفتم دکتر از اینی را دم دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستند دیگه، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان صد و نقیض است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمی گرده، ولی شما را زنده نمی مانیم. همچنان یک منبع دیگر به زن تایمز گفته است که در 22 اگست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت می کنه و از خانه بیرون می شه و ناپدید می شه. روز بعدش خانوادهش تماس را دریافت می کنه از شفاخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده، بزن تایمز گفته که آثار شکنجه و لطخوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستند در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، اونها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردن که این دو فرد هم فعلا آزاد هستن و یکی از افراد که زمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اون آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این دوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. ادهی از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بیمهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشینی گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش شراب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سین داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن، بعدش گفته با ما لط کرده اینو مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش، اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش، مادرم جدی و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودم، بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست، من بردمش همی الان دکتر بردمش بیرون بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه، تب هم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقب را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ماییست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایر مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1,000,000 افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثرا به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از هفته آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردم. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.1 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. باید دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از پروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکا یا بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و او را مصرف کردن. با جانب دیگر اینا 3 میلیارد دلار دیگر هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن اونا را، و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در امریکا داشتیم و اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال داده بود، فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده. اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 23.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتا غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته درون افغانستان دلارتون نبوده، این 8.7ش تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای محلی امریکا یا در خود امریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پالوش هم مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی جویانه میکنه. دوشنبه سه‌شنبه شد و سه‌شنبه چهارشنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه ها بسیار مهمتر شدن از چینل ها یا رادیو هایی که مردم در سابقه گوش میکردن و مردم چیزهایی که میشنون و میخوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که بعض را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خوده یا موقعیت محل خوده تغییر بدن. بعضی چیزهایی میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابالی که چیز نکده فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما تا بالا که چیز نکرده چیز مهمی نمیکنه به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنین باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از نسبت تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود، معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می‌دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس، گردانهای قسام کمک کرد و بعدم وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی‌های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف‌پذیر و صلح‌جوی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
Charges will follow and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانا 17 ساله، متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است. از شهرها و اقوام طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجا هستند، با تاسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدند در هوتلا هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند، یا بزنس هایی که دارن معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. با او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان قسم که امروز ما شنیدیم، مثلا مسجد نورث فرنچلی که از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجا میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس ایزی کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستند که توجه وضعیت هستند، ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشن، و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش رو سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره. مقامات خود نواهی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد حتی در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برلاوی کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است اینه دقیقت اینا میکنن، ولی بیان برسد بلاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم‌تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هستن، و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار را به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند، و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهیش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان و حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نوردهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه طی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 ثانیه ثانیه طی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کنه. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف قفریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند، یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب کنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار می شد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران و المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور به میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب به میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در این رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولینی که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستن و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستن، استعدادهای را شناسایی کردن که میتونم به صراحت و به وضاحت بگم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستن و ما امیدوار هستم ان شاء الله که با آینده نزدیکی بازیکن ها را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبرونه ته شرق لاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په 15 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او دې ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبريالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاس وایم. مینا جالي په لومړي سر کې بستاس څخه واورو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایس چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیرزه تمره کوم ملال جانې تاسو څخه چې خبرولې ته مرو بللم لبد مرغه وای ما په افغانستان کې افغان خبري اعلان حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده که څنګه چې موږ تاسو ټول پویو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه د طالبانو له خوا نه یو خبريال په آزاد توګه سچ وی هغه نشي ویلی کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پرسنوي کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبريال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپریږي ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبريالان ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کور کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه ټویټر دا سوشل میډیا وي هغه نشي کولی د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي په یو خبر باندې کار وکړي په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم وایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کیږي ټکول کیږي زندانونو ته بیول کیږي چې موږ تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبري اعلانې وهل وی ټکول اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایتو د چې خپل سترګو لیدلې حالت وایم وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده نه ژوندۍ معلوم ده کورنۍ یې میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب تاسو واوریدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي بیا که دوی په خپل یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډېر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه د هغې نه مخکې د طالبانو چې کم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بلخوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي په اصلي معنی جمهوري حکومتونه په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي دا جوړ شوي دي او د دې خبريالان چې دي ډېر زیات خبريالان دي د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبريالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ور واوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم اغیتا د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتی ادارې چې دي اغي د خبريالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیر میاش په خیبر کې یو خبريال او وژل شو خلیل جبران افریده د شپې نه وخت او وژل شو د اغه د مرګ هسپته اون لګیدا بیا د اغې نه پس یو بل خبريال په نوخار کې او وژل شو د اغې هم معلومات نشو ل اغي وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبريال چې هغه په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې او وژل شو خو د اغې هم معلومات اون شو چې نو خبريالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتی ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو ته خطر دی او دریم چې کم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لګ اغشته تفریقه لګشته دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبريالانو د پاره کاغه یو خاص زیت او رسید اغه کرخه اغه کراس کی نو بیا وته مشکلات جوړې دي
خټک سپ تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبريالانو باندې وضعیت ډیر ترنګلی سو په 2013 کې کوم داسې پیښې وستو چې هغه دغه عامل سو چې د خبريالانو ژوند نور هم ترخسی یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کم داس تغییر راغی کم داس لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و اغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګید اغه استعفا ورک بیا یو بل حکومت جوړ شو اغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو حکم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په اغه باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتی وهلی دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی دي بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ وو دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو م کوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټی وی ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ور واوړي نو بیا به اغې ته ډیر مشکلات جوړ شول کله درته وایم د جیو ټلویزیون د پاره ډیر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډیر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډیر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پر مشکلات جوړ شو ډیر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډیر زیات بند شو زمون خپل ملګری یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر رسنیو باندې ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګانې نشي ورکې دي نو ډیرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورک
ډیر مننه مینا جانې کبیر ته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي
ملال جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورې کنه دوی د په وینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هوینه وړه کار دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کمنټونه ورکړي وو چې نه په خیبر تلویزیون کې خبر یا ټی وی وې چې دلته څه هم خپریږي پر رسنیو چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو لدې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدې هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ کړه. مکتبونو دروازې بندې. که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم یې، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي، خبریالان باید آزاد پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي، هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي، د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره، څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مو اورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته وایست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي، په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو، په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پښتنه چې د دې تر اتلونه مخکې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام کوم وګورو، دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واټس اپ ته چاته زنګ وهې، نو هغه ډېر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز، نو هغه ډېر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده. او چې څومره مونږ معلومات کړي، نو دا ډېر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډېر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي، یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي، چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کوم خبرې راځي هغه د پی ٹی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا غمر کی وی یا کده دې کلا غونډي وی یا کده دې کلا لاریونونه وی نو ظاهر ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کلا کلا خو ناراضي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې ودا مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډېر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بالخصوص ښځینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی په راتګ باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان ښځینه خبریالانې چې کوم دي دا د صحنې نه بالکل لرې شوې که څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان ښځینه په هکله باندې غونډه ترسره شوه خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو مېرمنو لخوا نه یوه ښځینه هم پکې نه وه د ټولو ښځینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی سه موضوع دی افغان خزوی او نور نارینه پکې شرکت کوي. مونږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه و. باید زمونږ لی مهز نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې تللی وي. له بده مرغه وایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نه شته چې موبایل در سره وي، ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترېنه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترېنه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم،
مننه ډیره مینه جانې. تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه، کوم د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې یو خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي. او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې، که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز ده کې تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي دا د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کومې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي. او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وي چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه. د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې اسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروے خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې، دام یو جینې ده، دې سبق ویلې دي. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور، خپل لور، خپل ورېرې، خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابېږي، ته سبق مه وایه. هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، د سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، د ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړ شوی دا معلم جوړ شوی دا هیڅ مسله ود نشته دي
د
خپل کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګ مو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغی چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چا خپل ماتې ده چا لاس ماتې ولې ځکه چې په هسپتال کې خزي ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا هسپتال ته ځي او په هسپتال کې روغتون کې یو سړي ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته هسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنې هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړئ وی وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي دا ډېر مهم خبرونې دي خټک صاحب ډېره مننه چې تاسو په اړه یې معلومات راکړل مینه جانې ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خپرونه کې مو موږ سره ګډون وکړ لیدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این هوا حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخاند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل